شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د کابل پر پوهنتون د لړم په میاشت کې د شوي برید په تړاو د یو تن د اعدام حکم استیناف محکمې تایید کړ. په دې اړه د شوي برید د قربانیانو د کورنیو له غړیو سره هم شهیدلی یو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په دوحا کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړو له زلمی خلیل زاد سره د سولې د بهیر د چټکولو پر اړتیا خبرې کړې. د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل په افغانستان کې وژل شویو اوو میرمنو ته ورکول کیږي. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د یوې مسافر وړونکې الوتکې د برمته نیولو هڅه یې ناکامه کړې او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر نن بغداد ته ورسید. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د دې او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ایز اجماع د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. شریف زرمتی رسنیو ته په یو استول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې له خلیل زاد سره د لیدنه تیر مخام وشوه.
خغلی زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې د مذاکراتو د بهیر په چټکوالي او ملاتړ باندې ټینګار وشو. همدارنګه د ملګرو ملتونو پر رول د سیمه ایز اجماع په پیاوړتیا او د جګړې او تاوتریخوالي په لمنځه وړلو خبرې وشوې.
خغلی خلیلزاد پرون دوحه ته ورسید خو له هغه مخکې سیمې ته د سفر په پیل کې په کابل کې افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن په کوربتوب په یو غونډه کې ورکړل شي. په بیان کې راغلي چې د زړورو ښځو جایزه به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنرې فاطمه ناتاشا خلیل، د ملي امنیت د جندر برخې مشرې جنرال شمیلا فروخ، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریالې ملالۍ میوند، په میدان وردګو کې یوې قابلې مریم نورزاد، په کاپیسا کې مدني فعالې فرشتې کوهستانۍ، په غزنی کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د پولیسو افسرې فاطمه رجبي او د زندانونو ساتونکې فرشتې ته ورکړل شي. د زړورو ښځو سګنۍ جایزه پر افغانستان سربیره په ایران، ترکیه، بیلاروس، برما او وینزویلا کې د ښځو د حقونو فعالانو ته هم ورکول کیږي. په کابل کې د وزلوبې د دوهم لیگ په لومړۍ ورځ نن څلور لوبې وشوې. په نننۍ لوبو کې د کندهار، پنچیر، کابل، لوګر، بامیان، سمنګان او کندوز لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووتې. د افغانستان د وزلوبې د فدراسیون سکرتار جنرال فهیم نظري د نننۍ لوبو د نتایجو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کندهار لوبډله د پنچیر پر لوبډله، د سمنګان لوبډله د بامیان پر لوبډله، د کابل لوبډله د لوګر پر لوبډله او د قندوز لوبډله د کندهار د لوبډله پر وړاندې بریالۍ شوې. د وزلوبې په دې لیګ کې شپاړس لوبډلې برخلري. دا لیګ تیره شپه په کابل کې پرانیستل شو او ټاکل شوی چې د کب تر 28مې پورې دوام وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بحث لپاره غونډې ته تیاری نیسي، د هیواد امنیتي ځواکونو نن یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفانو ډزې وکړې او یو تن ووژه. معترضان د پوځ له ځپونکو اقداماتو سره سره چې په ترڅ کې له 50 زیات کسان مړه او له 1100 زیات نور ونیول شول، نن بیا هم د میانمار په مرکز او نورو ښارونو کې واټونو ته ووتل. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به همدارس د قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجې کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک ادعا کوي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د برمته کولو هڅه یې ناکامه کړې ده. سپاه پاسداران نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل چې د برمته نیونکي هدف د هغې جټ الوتکې تښتول و چې له جنوب لویدیځ ښار اهواز څخه د شمال لویدیځ مشهد ښار پر لور روانه وه. په بیان کې راغلی دي چې دې الوتکې په اصفهان ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او د برمته نیونکي هڅه شنډه شوه. په پیښه کې د چارواکو په وینا چا ته زیان نه دی اوښتی. د سپاه په خبر پاڼه کې ویل شوي یرغمل نیونکي چې هویت یې نه دی افشا شوی غوښتل د الوتکه د خلیج یو هیواد ته یوسي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن بغداد ته ورسید. دا عراق ته د پاپ لومړنی سفر او په نړۍ کې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته د هغه لومړی نړیوال سفر دی. پاپ فرانسیس هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې وویل خوشحاله دی چې د سفرونو لړۍ بیا پیل کړه، او هغه ټاټوپی ته چې له کلونو راهیسې شهید شوی دی دا سمبولیک سفر د ده دنده وه. پاپ به د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې د عراق عیسویانو ته چې شمیر یې په کمېدو دی ډاډ ورکړي، د ادیانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره کار وکړي، او د شیعهګانو له لوی مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني سره وګوري. د عراق د عیسویانو ټولنه چې شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي د نړۍ له ډیرو لرغونو او متنوع عیسوي ټولنو څخه ده.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام، په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې په اړه مشهور دی یو تن د اعدام حکم تایید کړ. محکمې دا کس د کابل پر پانتون په برید محکوم کړی. د پیښې د قربانیانو خپلوان څه وایي؟
په ټوله کې چاچ په موږ بېرحمي کړې ده، په هغوی دا همداسې بېرحمي اوسي.
په پکتیا کې د قومونو ترمنځ په شخړه کې درنې وسلې استعمالې شي. په دې خپرونه کې په کابل کې د شپاړس ولایتونو د عضو لوبې غوره لیګ لوبې پیل شوې. د دې لوبې له چارواکو سره غږېدلې. پر کابل پوهنتون د برید یو شمېر قربانیان وایي د دې برید په تړاو په اعدام محکوم کسان باید علني اعدام شي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کېږي چې تازه په افغانستان کې د استینافي محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طراح محمد عادل چې پارش مشهور دی د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د اساسي قانون د حکم پر بنسټ تر دې وروسته به دا دوسیه سترې محکمې ته سپارل کیږي، او د ولسمشر اشرف غنی له توشیح وروسته به د اجرا وړ وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوی بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي، خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو له ډلې یو هم 20 کلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو 12 تنو نورو ټولګیوالو سره ووژل شو. د وژل شویو 14 تنه یې د اداري او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وو. د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده، خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته اعدام شوی وای، خو په خواشنۍ سره چې اوس هم د 100 میاشتو په تیریدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل 20 کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وایي دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای، خپل هدف او هوډ څخه پشان نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوی دی له دولت نه غوښتنه ده د سلیغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندونه یې نیمه کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست. په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده، په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نه سي راګرځولای، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استیناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د ستري محکمې ویان احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څیړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوی. د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طراح عادل چې په آرش او تلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دا دوسیه به تر دې وروسته ستري محکمې ته ولیږل شي او د ستري محکمې له پریکړې وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د ستري محکمې ویان همداراز وایي استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پړه داعش ډلې منلې وه خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل خو طالبان دا تور رد کړی دی.
څلور میاشتې او درې ورځې وړاندې لاننه پر کابل پوهنتون برید وشو. دوه تنه وسلوال د لړم په دولسمه د پانتون د شمالي دروازې له لارې انګړ ته دننه شول او پر محصلانو او د پانتون پر کارکوونکو یې ډزې پیل کړې. دې برید شپږ ساعته دوام وکړ خو بلاخره د شپاړس محصلانو په ګډون د دوه ویشتنو په وژل کېدو او څلوېښت تنو ټپي کېدو سره پای ته ورسېد. پر کابل پانتون برید نه یوازې په کور دننه له سخت غبرګون سره مخامخ شو بلکې په نړیواله کچه وخندل شو. افغان حکومت د دې برید پړه پر طالبانو واچوله خو دې ډلې دا تور رد کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د لړم دولسمه د دوشنبه ورځ غرمه مهال نږدې یوولس بجې دا د هغو ډزو غوږونه او د محصلانو چیغې دي چې پر کابل پوهنتون د برید پر مهال ثبت شوي. دوه تنه وسلوال د پوهنتون د ننوزي له لومړي سره ډزې پیلوي خو لږ وروسته لویدیځ لوري ته د حقوقو پوهنځي پر ودانۍ یرغل کوي. وسلوال هلته محصلان یرغمل نیسي. تر څنګ یې د دې ودانۍ د ننه د ادارې عوام پالیسۍ پوهنځي شپاړس محصلان چې په یوه خونه کې وو په ډز ولي. پر کابل پوهنتون برید له شپږ ساعته نه ختی وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي خو طالبان د خبره ردوي. په دې برید کې دوه ویشت تنه وژل کیږي او څلوېښت نور ټپیانیږي. په ټپیانو کې ډېر شمېر هغه کسانو چې ځانونه یې د ژغورنې په موخه د ټولګیو له کړکۍ راغورځولي وو. هما د همدې محصلانو له ډلې وه. هغې دوه میاشتې وړاندې د خپل وضعیت او د پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو لا هم په پښو نشي درېدی او روحن هم نارامه ده.
عقلی او عصبی ډاکټران هم وایي دا چې اکسیجن کمی سره مخ کیږي او وضعیت مې خرابېږي. د همدې پیښې او ټکان له کبله دی چې ما لیدلی ډېره بده ورځ وه. یادېږي مې چیغې وې، هر څومره مې چې منډې وکړې بیا هم لوېدم، ټول ځای په وینو لړلی و.
د دې پیښې له څلور میاشتو زیات وخت تیر شو خو امنیتي وضعیت تر دې کچې دی چې د هما په ګډون د دې پیښې یو شمېر قربانیان یا یې هم کورنۍ د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي خبرې وکړي. پر کابل پوهنتون برید په کور دننه له سخت غبرګون سره مخ شو. په نړیواله کچه یې هم پراخه غندنه وشوه. امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو دا برید د افغانستان پر راتلونکي حمله وبلله او هر څه ژر یې د عاملانو دریول او ورته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم ژمنه وکړه چې د دې برید طراحان به نیسي او سخته سزا به ورکوي. تر دې چې له برید دولس ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې پر کابل پوهنتون د برید د طراح عوامل د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست د دې کس نوم محمد عادل خو توضیح کړه. هغه د کابل په دولسمه ناحیه کې نیول شوی دی. ملي امنیت د محمد عادل د اعتراف له قوله لیکلي وو چې د طارق او هدایت په نوم له دوو تنو نورو سره یې له یوې هوکړې وروسته پر کابل پوهنتون برید کړی. د دې شخص د نیولو وروسته د کابل پوهنتون د برید د قربانیانو کورنیو د هغه د اعدام غوښتنه وکړه. تر دې چې د مرغومي په دیارلسمه نیټه په لومړنۍ محکمه کې هغه ته د اعدام سزا واورول شوه. د پیښې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ډېر شمېر سیاسیونو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ. د لومړنۍ محکمې پرېکړه پرون د کپ په څوارلسمه په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوه. محمد عادل نن نیول وروسته د خپل اعتراف پر مهال ویلي وو پر کابل پوهنتون یې ځکه برید وکړ چې د پوخ لاړخه خبر جوړونکی او حکومت تر فشار لاندې راشي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا خبرداری ورکوي چې د ټولو ورته جرمونو کوونکي به د همدې ډول برخلیک سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق اریان:
ځواکونه په افغانستان کې په هر سیمه کې چیرې ترهګریز فعالیت ترسره شي او ترهګر انسان فعالیت وکړي، موږ د هغوی پر وړاندې جدي عمل کوو. یا هغوی سرکوب کیږي، وژل کیږي او یا هم د قانون په چوکاټ کې به مجازات کیږي.
پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. وایي ویل دوه وسلوالو یې دا حمله کړې ده خو اوس پر دې پوهنتون برید کوونکي ته د اعدام له سزا وروسته د خلکو غوښتنه داره چې د وروستیو هدفي وژنو په ځانګړي ډول د خبریالانو د وژنو مسؤولان او عاملان ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي.
ژور
جوان
تریکه پولیس وجه شوی دی
تا کار وسینه هدا کې تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
زموږ پرونه په انټرنیټ کې پاسو jiradu.com کې هم اوریدل شي. په پکتیا کې د قبیلو ترمن د غرونو او سمکو پر سر شړو کې درنی وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرشوب لترڅنګ درانه ماليزیانو نه اوړي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي تر اوسه د دې شخړو په هواري نه دي بریالي شوي او نه یې هم د درنو وسلو د پلور او استعمال مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ززوی ولسوالۍ اړوند د خیر منی او سپرې قابلیت ترمنځ شخړې یو له هغه دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ لسکونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټي غاټي وسلی وګوري دا سکربیسی وګوري دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمان به یو چاله خوانه ورته ورکول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړي وي چې دا سلاوي ورته ورکوي او د کرخه ها غاړه اکثره د دوی هغه خو حمایت کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکې پر سر شخړه چې له 1300 رئیس روانه ده په 1302 کلونو کې ډیر زور اخیستای. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو لمنځه د وې د شکسیز جنګیالۍ ډلې مشر دی. د وې دغه وسلې د خپل قبیلې له اوسیدونکو څخه پر اټولو شویو پیسو اخلي او هغه محل چې پر مقابل لوري د درنو وسلو برید بکړي دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوا کال وواته دلته جنگ روان ده ډیر غاټي وسلی جنگ روان ده او دوی استعمالي مغوالایم استعمالي دواړه طرف سر استعمالي خو دی وان 1970 بسلاګه تر مزایل ډیر زاره کانی غاټه وسلی استعمالي.
ل اکبر خان می وو پختل چې دغه وسلې له کومه کوي دی وایي وسلې ورته مشران اخلي خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هرڅه اسانه اخیستل شي. دی وایي د سیاوریدل چې مشران دغه وسلې د ډیورند کرخې په بل غړه کې په پیسو رنيسي خدا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنگیالیو سپکې او درنې وسلې نه دی راټولې کړې په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له 1300 ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. خو په سویل ختیځون کې د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی یې د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرخې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالی سلا کړي وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونه لاسته راوړي.
پیکا 2.3 ملی متری توپ، هاوان، راکیټ، زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د ځمکو، غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د پکتیا اوسیدونکي وایي ښایي د قومي شخړو هواری وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي ځکه درنې وسلې درنه مرشوب لاړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرشوب له سبب کیږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د معتادینو یو نوې درملنه پیل شوې ده. دا مهال په افغانستان کې د متادینو د غیر رسمي او عنعنوي درملنو ترڅنګ د عامه روغتیا سره رسمي مرکزونو کې د متادینو ارزي درملنه کیږي. په ارزي درملنه کې یو متاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستر وي او په دې موده کې د احتیاط د ټولو اعراضو او نښو نشانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو د عامه روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یو نوې درملنه معرفي کړې ده چې د نشې پریښودلو لپاره ترې استفاده کیږي. د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بی پرونوروفین او میتادون په نومونو درمل کارول کیږي. شاغل سلطانی زیاته کړه چې تعویزي درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډیری هیوادونه یې کاروي او په افغانستان کې هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانستل شوی دی. د احتیاط زیانونو او خطرونو ته په پام سره د شاغل سلطانی په وینا تعویزي درملنه شی ګټې لري او ناروغ کولی شي چې د درملنې ترڅنګ کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي. د دې په وینا هغه معتاد مجبور نه دی چې په 15 ورځې په روغتون کې بستر شي او هلته پاتې شي څو د نشې زیانونه په بدن کې راکم شي. د نشې موادو سره د مبارزې قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپل خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري.
تاسو لا پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. از موږ د معرفت د وزارت څخه د غوښتنه ده چې په ونی کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوم. یو د سوال سم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلې. موږ غوښتنه ده چې دا مشکل راخل کې تر څو د غزمر اسنادونه راځي چې تقریبا 3-4 کال یو څو سلو چې موږ نتایج کلیو دي کابل ته خطر اوسه پورې موږ د نتایج نه راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 15 کسان یو، دا یو ماس هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماسونه پاتې کېږي، هغه درې ماسونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري، حکومت په سره وشي، باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمن دا چې سرکې جوابات وګړي چټلې دي او خلکو مرزن سلاس وګریوان. حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن اخلي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا ساجي رډو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د بوسکشي په اړه اوریدل شي چې نن په کابل کې د شپږو ولایتونو د پهلوانانو ترمنځ د لوبي پیل شو، او نن د اتو ولایتونو لوبډلو په دې لوبه کې ګډون وکړ. د بوسکشي د مسول سرګندونی د دې لوبو د ترسره کیدونکو د مسول سرګندونی همدارس د اولمپیک د یو مسول سرګندونی وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې اوریدل شي. خو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو بیان هیله سرګنده کړی ده چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته سنشي. دا هیله وروسته تر دې وشول شو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغه چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې سالی محمد سالی در سره شریک.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشو ده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. د هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیوال اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگتن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅوونکې اشارې ورکړي، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. ښاغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای سي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعا رد کړې، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد سوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په کابل کې نن د وزلو بلوبي د شپاړس ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې لوبو د ترسره کېدو د چارو مسؤل او رئیس حاجی سیف الدین ازادي راډیو ته وویل چې له د سشکل د لوبي تر اخیر هم داسې شي ترسره شي لکنن چې د لوبي وشوي.
لوبي په ډیر اساسي ډول روان دي. دا دوهم کال دی چې د وزلوبي د غوره لیگ سیالي کیږي، خو تیر کال د کووید 19 په خاطر ونه توانیدو چې د لوبي بشپړ کړو. نن اته ولایتونو لوبي وکړي او لوبي خورا ښه روان دي.
په دې لوبو کې د بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بغلان لوبډلو برخه اخیستې ده او د افغانستان د ختیځ د دوو ولایتونو نورستان او ننګرهار لوبډلې پکې دي. همداراز د کابل، لوګر، بامیان، هرات او د کندهار د وزلوبي ټیمونه هم په دې سیالیو کې شته. د افغانستان د وزلوبي د فدراسیون مرستیال فهیم نظري ازادي راډیو ته د نننیو لوبو په اړه وویل.
سهار مو یو لوبه لرله چې د کندهار لوبډلې د پنشیر لوبډلې سره مسابقه وکړه. دا لوبه کندهار وګټله. دوهمه لوبه کابل له لوګر سره وکړه چې کابل دا لوبه خپل کړه.
وروسته بیا دوی لوبې وشوې. سمنګان بامیان ته ماتې ورکړه او کندوز د ننګرهار له لوبډلې لوبه وګټله. ښاغلی نظري وایي چې هره لوبډله چې مسابقه ګټي درې امتیازه ترلاسه کوي. دا لوبډلې په څلورو ټیمونو کې ویشل شوې دي. چهار لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې کوي او د هر ګروپ ګټونکی به دوهم دور ته لاره کوي. شغلی نظری وویل چې د دې لوبو د لاش کوله لپاره د څلورو ولایتونو د نیزه بازی لوبډلې هم کابل ته راغلي دي.
زموږ د نیزی لوبډلې مسابقه نه کوي، دوی یوازې ننداره وړاندې کوي. په هر وقفه کې دوی نندارې خلکو ته وړاندې کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی د نیزی لوبډلې راغلي دي.
د اوسلو به سیالۍ نن د کپ په 15 په کابل کې پیل شو او د دې میاشتې تر 22 منټې به دوام وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.